د ازادي رادیو د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تاجکستان ته اوښتي یو شمېر افغان پوځیان وایي که تاجک چارواکو ورته لار نه وای ورکړي نو به ښایي وژل شوي وي. یو سرتېری د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي: په هرات کې د سلما بند کنډ قومندان خبرداری ورکوي چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسېږي د سلما بند شاوخوا کې پرتې نورې پوستې هم ښایي طالبان ونیسي.
دې پولیسو چې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم نن په غونډه کې د هېواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
ولسوالۍ د اصل ټانکونه او اراجدات چې وزارت دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی.
افغان سرتېرو بیا په پکتیکا کې د وازه خوا ولسوالۍ محاصره ماته کړې ده.
ولسونو پر مات دغه برید په شا وتنبول شو او دوی ته ګڼ شمېر درنه مجذوب لاړولې ده.
خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړی دي.
السلام علیکم. طالبانو سلما بند ته نږدې د ملي اردو د یوې پوستې شپاړس سرتېري وژلي دي. ملي امنیت د هغې ډلې د نیولو خبر ورکوي چې وایي د برېښنا ستنې الوزولې، او په شمالي وزیرستان کې درې پاکستاني سرتېري د وسلوالو په برید کې وژل شوي. بشپړ خبرونه: د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړس سرتېري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د سلما بند د کنډک قومندان الله محمد اندړ ازادۍ راډیو ته وویل د سرتېري سلما بند ته نږدې د غزې په نوم پر یوه پوسه د سلګونه طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې ووژل شول. هغه زیاته کړه چې د غزې پوسته هم طالبانو نیولې ده. ښاغلی اندړ وایي چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي.
د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی دا. د دې پولیسو چې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه.
د ملي اردو د کنډک قومندان خبرداری ورکړ چې کمرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي، د سلما بند په شاوخوا کې پرتې نورې پوستې به هم طالبان ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هغې ډلې د مشر او دریو غړو د نیولو خبر ورکوي چې د دې ادارې په وینا د برېښنا ستنې الوزولې. د ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شو، ویلي دا کسان د داعش ډلې غړي دي چې په پروان ولایت کې د ملي امنیت د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي. خبر پاڼه زیاتوي له دې کسانو څخه داسې مهمات هم ترلاسه شوي دي چې په تروریستي فعالیتونو کې کار ترې اخیستل کیږي. په وروستیو څو اونیو کې د برېښنا له دیرشو زیاتې ستنې تر ډیره په شمالي ولایتونو کې الوزول شوي دي چې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا په رسولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د لاسه تللو سیمو د نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. ښاغلی محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو تللی، نن آر آی ای خبری آژانس ته په یو مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو د طالبانو د دې حملو اټکل نه کاوه، خو هغه ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په قاطعیت سره د حملو ته ځواب ورکړي. لازادای رادیو خبرونه اوري: په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتيري مړه او درې نور ټپيان شوي دي. یو جګپوري امنیتي چارواکي چې نه غوړي هویت افشا شي ځکه لر رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، د ازادای رادیو مشال څنګه ته وویل د سرتیرو ته په سپین وام سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې د نامعلومو وسلوالو په برید کې مرګ شوبله واوخته. د دې برید پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د برید کوونکو د موندلو لپاره د پوځ عملیات پیل شوي. په سپین وام کې د جون په شلمه نیټه هم یو سرتېری وژل شوی و، او د جون په دیرشمه په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې ملیشه سرتېري مړه او درې نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو ومانه. امریکایانو د جولای 4 د خپل هواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریډونو او اورلوب سره ولمنځله. په داسې حال کې چې تیر کال د کورونا د وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو لکبله د مناسبت ونن منزل شو، سکل د خپلواکۍ کلیزه د امریکا خلکو ته دا امکان برابروي چې لڅ باندې یو کلن ټولنیز واټن د کاروبارونو له بندېدو او ټول بندۍ وروسته له کورنیو او ملګرو سره جشنونه جوړ کړي. که څه هم د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه ترسره نه شوه چې په سلو کې اویا بالغ امریکایان به یو یا دوه دوزه واکسین ترلاسه کوي، خو ښاغلی بایدن د ټول هیواد په کچه د خپلواکۍ د جشن نمانځنه وهڅوله. بایدن چې پرون په سپینه مڼۍ کې د روغتیا پالانو، پوځیانو او د هغو د کورنیو په ګډون یوې لویې غونډې کوربه وویل:
We never again want to be where we were.
موږ هیڅ کله نه غواړو بیا په هغه حالت کې وو سوچ یو کال مخکې وو. که څه هم کرونا وایرس ورک شوی نه دی، خو نور نو زموږ ژوند نه اداره کوي او هیواد مو له فعالیته نه غورځوي.
خاغلی بایدن پر ټولو امریکایانو غږ وکړ چې ځانونه واکسین کړي او ویل دا د بل هر کار پر تله وطن پالنه ده. اور سای خبر ولسمشر جو بایدن استخباراتی ادارو ته دند سپارلی ده چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبری بریډ په اړه تحقیقات وکړي. په فلوریدا ایالت کې پر کاسیا نومي شرکت د دې بریډ د پراخوالي کچه لا هم نه ده معلومه. خو د سایبری امنیت کارپوهان وایي دا یو روسی ژبې ډلې د کار د یو روسی ژبې ډلې دی. په همدې حال کې ځینو نورو شرکتونو هم ویلي چې د دوی پر سیستمونو بریټ شوی دی. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په 2 د امریکا د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې د دې بریډ له کبله زرګونه کسان په لږ تر لږه 1 هیوادونو کې زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې سایبري جنایتکارانو له بریډ وروسته له متضررینو څخه له 45,000 نیولې تر 5,000,000 پورې د باج غوښتنه کړې.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 4.8 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه دیرش. کندهار اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.8 ټیټه 9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.8 ټیټه 22. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټه 28.
د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاجکستان ته اوختي یو شمېر افغان پوځیان وایي که تاجک چارواکو ورته لاره نه وي ورکړې نو به ښایي وژل شوي وي. تاجکستان چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې له افغانستان څخه تر 1000 زیات افغان سرتېرو پناه وروړې ده. دا هغه موضوع ده چې زما همکار تعقیب کړی. اجمل ان په سټډیو کې را سره دی. ان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو له مسولینو څخه دی. نوموړی د هغه سلو څخه د زیاتو سرتیرو په ډله کې دی چې سیمه د طالبانو لخوا ونیول شو او دوی د یکشنبې په ورځ د تاجکستان د شمسالدین شاهین سیمې ته په شا شول. دوی خپل وسلې تاجک چارواکو ته سپارلې او دوی خپل پولې ته نږدې په شمسالدین شاهین سیمه کې دیره دي او هلته ساتل کېږي. نوموړي د ازادۍ راډیو تاجکستاني څنګه ته وویل د شاتګ یو سبب دا و چې د ولسی پاتونی ولوی اډله چې پریکړه یې کړې و د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د طالبانو پر ضد وجنګیږي یو ناڅاپه له طالبانو سره یو ځای شو. د محمد ظاهر په وینا د ولسی پاتون په نوم دې ډلې زیات اندازه وسلې او مهمات درلودل او له طالبانو سره یې جوړ جاړې وکړ. تمام فیزیکي مردمي
اومدن اطرافي کنده کړتان
د ولسی پاتون وسلوال ټول راغلل. د کندک شاوخوای ونی ولا هغه کسان چې وسلوال شوی وو دوی له طالبانو سره خبرې کړې وي راغلل. د کندک شاوخوا دی رشول او طالبانو ته تسلیم شول. د نوموړي په وینا له دې وروسته دوی د مقاومت لپاره کافی ځواک نه درلود ځکه خو تاجکستان ته واوختل وسته خواهان د پل په ساحل کې دی ردی. دا افغان افسر وای تاجک پولیساتو دوی ومنل او د وسیدو ځای او خواړه ورته برابر کړل. خواهان په یو لوی پول سره افغانستان د تاجکستان د شمسالدین شاهین ولسوالۍ سره وصلوي. دا محل روخانه نه ده چې د طالبانو د فشار لکبله تاجکستان ته د تختیدلو دی افغان سرتیرو برخلیک به څنګه کیږي. د افغانستان حکومت په دې اړه چې یو شمېر سرتیری د تاجکستان خاورې ته وختي د ریپورتونو له خبرېدو څو ورځې وروسته هم د ازادۍ راډیو پر لپسې هغه غوښتنو ته ځواب ونه وایي چې پر دې موضوع یې ترې تبصره غوښته. افغان حکومت په مجموع کې د طالبانو لخوا پر لپسې د ولسوالیو د نیول کېدو ریپورتونو ته د خبرګون پر ځای چوپتیا غوړه بللې او په دې اړه ډیر کله مسول چارواکي پښتنې نه ځوابوي. د تاجکستان چارواکي وای د جون له 22 نیټې څخه تر اوسه شاوخوا 1400 افغان سرتیرو د دوی خاورې ته پناه ورولې. محمد ظاهر وای د دوی راتلونکي د لوړپوړ افغان چارواکو پریکړې پورې تړاو لري. نوموړی وای افغان دولت دی د تاجکستان له دولت سره د دوی د برخلیک په اړه تماس ونیسي او پریکړه دی وکړي. محمد ظاهر وای زموږ د برخلیک پریکړه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو او د افغانستان او تاجکستان د دولتونو په لاس کې ده. موږ وسنه پوهیږو دې ته پته مې یو چې زموږ په اړه د افغانستان او تاجکستان دولتونو څه پریکړه کوي. موږ د هغوی له پریکړې سره سم عمل کوو. د افغانستان په شمال کې په وروستیو میاشتو کې جګړو زور اخیستی. یو شمېر سیمه ایزو چارواکو ازادۍ لړیو ته ویلي د بدخشان له 26 ولسوالیو څخه تر 30 زیاتې طالبان نیولي. دا سیمه ایزو چارواکو د موضوع د حساسیت له کبله نغ وختل نمونه واخیستل شي. د تاجکستان چارواکو پرون اعلان وکړ چې طالبان له دې هیواد سره د افغانستان په شاوخوا 900 کیلومتره پوله باندې د محل کنټرول لري، خو افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې.
ان صاحب مننه بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په موضوع کې تم کیږو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه ولسوالۍ چې د سلمان لوی بند هم پکې پروت دی، د دې بند کنډې قومندان علا محمد اندړ ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري سلمان بند ته نږدې د غزې په نوم په یوه پوسته د سلګونو طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې وژل شول. هغه زیاته کړه د غزې پوسته هم طالبانو نیولې. د ملي اردو د کندک دی قومندان د غرض خبرداري ورکړ چې مرستندوی ځواکونه سیمه ته ونه رسیږي. د سلما بند په شاوخوا کې نور پرتی پوستې به هم خای طالبانو نسینن. محکمه د سلما بند دغه امنیتي کندک له قومندان علا محمد اندل سره مرکه وکړه او لومړی متری او پوښتل چې دغه بند امنیتي ګواښونه څومره جدي دي.
ور ګواښونه ساده سلما بند ته د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی دا د دې پولیسو چې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه. نو اطمان هغه ملي منافعو تجمن خلک نه دي. دوی همیشه دا کوشش کوي چې دا ملي منافع د منځه ویسي. اوس هم کوشش کوي په بند باندې څو ځلې د بند په پوستو تعظیمي جنګونه وکړو ابدي وکړي، خو بېرته دي د کارمان سربازانو د کارمان پرسنل لخوا ورته جواب ورکړ.
بلې، دغه وروستۍ پېښې په ارتباط باندې که موږ ته ووایې چې د تاسو کومه پوسته باندې هم وسلوال طالبانو برید کړی وو او مرګ ژوبلې در اړولې ده، دا کومه پوسته چیرې وه او څه وخت دا برید شوی ده او څومره مرګ ژوبلې در اړولې؟
او دا د کمربند پوسته وه، د سلما بند او د چش شریف د ولسوالۍ د کمربند پوسته وه. نو د شپې جنګ شوپې دښمن سم تلفات اوښتي مقابل کې دای نه چې دښمن ته تلفات نه دی اوښتي، خو دښمن ته جماعت دلته ډېر دي. هغه چې عملات کوي، تهاجمي عملات کوي په یو پوسته باندې، نو خامخا مرګ ژوبله موږ ته مه اوښتي، د طالبانو ته مه اوښتي.
تاسو ویل چې دغه ګواښ یو څه زیات شوی په دې وروستیو کې، ځکه چې د وسلوال طالبانو خوا حملو ته زور ورکړی دی. د مرستې غوښتنه مو کړې ده، آیا تر اوسه پورې مسؤولو چارواکو ستاسو هغه غوښتنې منلې که څنګه؟
موږ تقریبا درې میاشتې مخکې خپله ما پیشنهاد کړی، شورای نظامي موږ ټولو درخواست حمایه کړی، درخواست پرسنل هم کړی. نو موږ خپل توان وس قدرت ټول امکانات هم په کار اچولي. داسې مقامات بې غوري کوي، هغه به بیا دوی دې ملت ته جواب ورکوي. دا ملي سرمایه ده، دا مهم ځای ده، دا یو حیاتي پروژه ده، دا د سلما بند ده. په دې باندې ډېر خلک قرباني شوي دي، دې خاورې بچیان قرباني شوي دي. دا چې دوی توجه نه ورته کوي، هغه به سبا خپله دوی به بیا دې ملت ته جواب ورکوي. موږ خپل توان هر څوم کړی دي. دوی نم تقریبا دوه میاشتې مخکې، درې میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې، دوه هفتې مخکې، هر وخت موږ کمانډو مایه درخواست کړې، خو چا اقدام نه ده کړی. چې اقدام یې نه ده کړی، هغوی دې بیا جوابګوی مي.
په ټوله کې د وسلوالو مخالفینو طالبانو هدف دا دی چې ډېرې سیمې ونیسي. که راشد د سلما بند ته، آیا یوازې مسله دا ده تاسو دا درک کړئ چې غواړي طالبان دا بند ونیسي، دا سیمه ونیسي، او که تخریب کوم خطرونه هم احساس کړي دي په دې ورسېو کې؟
نو طالبان چې یادی دغه بند سلمان میسي یا سکوتای هغوی باتمن دی هغوی په منځ کې نور خارجي طالبان دی هغوی نه غواړي چې افغانستان دې داسې ملي سرمایه او داسې هغه ولري حتمن دوی کوشش کوي باره او باره باره کوشش کړی ده چې صدمه ورسوي خپر وسی توکل د خدای څه صدمه شی نه دي رسودي جنګ کوي کمربندي پوستو باندې جنګي تعدیدات لوړ دي دشمن د جماعت ډیر دي نو وار لزا هر وخت دوی جنګ کوي کوشش کوي چې د سلما بند ونیسي
غوښتنې چې تاسو کړې که حکومت تاسو ته لازمې مرستې د امنیت د ټینګښت په برخه کې درونه رسوي تاسو څه کولی شئ؟
نو موږ سره چې څومره امکانات څومره پرسونل هر څه ولرو نو موږ خپلو امکاناتو نه کار اخلو د دې خاورې نه دفاع کوو د ملي سرمایې نه دفاع کوو نو هغه مقاماتو کار ده باید وایستئ کومکي پرسونل کموندو اتفاق واستئ چې دا ساحې دښمن له وجوده پاکه شي دا یو ملي سرمایه ده دا حیاتي سرمایه ده دا ډېره یو لویه پروژه ده دا د ملت وینه جوړ شوي باید غفلت دي کې هیڅوک ونه که مقامات یې په هیڅ صورت باید ونه
د سلما بند امنیتي کنډک له قمندان الله محمد اندر سره مرکه و د ټلیفون له لارې د مرکه شوې و د چ کیفیت ښه نه و بخنه غواړو وړاندې به د غرض واورې چې د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم نن په غونډه کې د هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن په ولسي جرګه کې تاوده بحثونه وشول یو شمیر غړو وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو پر لپسې سقوط ډیر اندېښمن کړي یو شمیر نورو بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې وتلې له افغانستان غیر مسؤلانه دي
د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د نن ورځې عمومي بحث تر ډیره په وروستیو نام نه ورټول دوی له جګړې پرته د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه د ولسوالیو وتل د پښتنې وړ ګڼي د ولسي جرګې غړی امرالله مرادي
که ولایتونه سقوط ونه کړي مرکزونه ونه نیسي ولسوالیو د اصل ټانکونه او اراجدات چې وسره دي او وسایط وسره دي دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی
له بلې خوا د هلمند ولایت استازي محمد کریم اتل د ولسوالیو د سقوط تر څنګ د امریکا غیر مسؤلانه وتل د پښتنې وړ بولي
امریکا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت یعنی اوسنی ادارې سره په دریم ورځ باندې امنیتی تړون لاسلیک کړي په هغه کې ډیر هغه موضوعات و چې هغه امریکایانو باید په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د نظام د حمایت او د افغانستان د برم د ساتلو او د امنیت په برخه کې باید زموږ سره همکاري کولای ولې دوی هغه امنیتی تړون ته ژمن پاتې نه شول
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړې فاطمه کوهستاني بیا د ولسوالۍ او سقوط د حکومت له لورې د نامتوازن ویش پایله بولي
دا چې نن ولسوالۍ سقوط کیږي د دې دلیل د حکومت له لورې لذین ولسوالۍ سره د مهماتو د ویش په برخه کې نامتوازن ویش دی دغه مهمات د اړتیا له مخې نه ویشل کیږي
موږ هڅه وکړه چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي له دې وړاندې امریکا ویلي و چې له افغانستانه د وتلو وروسته به هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به خپل ډیپلوماتیک حضور ساتي په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم وروستیو اندېښنو ته ښکاره ځواب نه وایي خو زیاتوي چې حالت به ډېر ژر بدل شي د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان
زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه پرته له وقفې هڅه کوي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او افغانانو ته آرام ژوند برابر کړي د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو او د خلکو په ملاتړ به دا حالت بیرته شوالي خواته لاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او د طالبانو لاس ته د یو شمېر ولسوالیو د پریوتو راپورونه ورکړل شوي دي په بدخشان ولایت کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د بدخشان ولایت 25 ولسوالۍ نیولې او یوازې دوه ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي دغه سرچینو د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سقوط شوي ولسوالیو ډیری پرته له جګړې د طالبانو لاس ته لوېدلې له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي و چې له دغو ولسوالیو تکتیکي شاتک کړی
د افغانستان د ولسي جرګې د نن ورځې د تودو بحثونو په باب مو اورېدل یو شمېر غړو ویل په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو پرله پسې سقوط ډېر اندېښمن کړی دی که په یو شمېر سیمو کې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي. د پکتیکا ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي بیا وایي د دې ولایت د وازی خوا ولسوالۍ چې له تیرو یوویشتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه، افغان سرتیرو د دغه محاصره ماته کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیکا له مرکز خرنی سلګونه کیلومتره لرې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته د وازیخوا ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو له تیرو یوویشتو ورځو راهیسې محاصره کړې وه، تیره شپه افغان سرتیرو د ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د وسلوالو طالبانو برید یې شاته کړی دی. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي رادیو ته وویل چې افغان سرتیرو د یادې ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو پر مهال دولس وسلوال طالبان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي دي.
د ولسونو پر مات همدارس د افغان ملي امنیتي او دفاعي او محلي کارمندانو په قومت سره دغه برید په شا وتنبول شو او دوی ته ګڼ شمېر درنه مجروب لاړولې ده چې دولس تنه ترهګر طالبان پکې وژل شوي دي او نه تنه نورې ټپیان دي.
وازیخوا وړممی او تروې د پکتیکا هغه لرې پرتی ولسوالۍ بلل کېږي چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د مرکز خرنې او د یادو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ځمکنۍ لاره وسلوالو طالبانو تړلې او افغان حکومت د حوالې لارې دغه ولسوالیو ته اکمالات کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان هم درزوایي افغان سرتیرو د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د ایوای په لویلارو کې افغان سرتیرو ولس کړي مینونه هم موندلې چې پر افغان سرتیرو او عامو خلکو له چودنه وړاندې خونسه شوي دي. آریان وایي په دې جګړو کې یوازې یو پڅونوال ټپي شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه بلل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د پکتیکا د خوشامند او زیړک ولسوالۍ نیولې دي. د پکتیکا ځایي چارواکي د خوشامند ولسوالۍ سقوط ردوي، خو د زیړک ولسوالۍ د سقوط په اړه تر اوسه د رد او تایید تبصره نه ده کړې.
ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو اصلي عاملان نیولي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازي هم له کابل سره وصل دی. نیازي صاحب، خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه.
سلام نیازي صاحب، څوک نیول شوی دی؟ له دې مخکې خو هم د ستنو د ویجاړولو په تور یو شمېر کسان نیول شوي. ایا دا هغه اصلي عاملان دي د ستنو د ویجاړولو؟
د افغانستان برېښنا شرکت رهبری د برېښنا د لومړنۍ ستنې له ویجاړېدو وروسته د برېښنا ستنو د بېرته ترمیم او نصب په موخه د دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو پر ګمارلو سربېره د درنو هېوادوالو او امنیتي ځواکونو هماغه وخت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنا ستنو د ویجاړولو د پېښو تر شا پټې څېرې معلومې عدلي او قضایي بنسټونو ته دې وروپېژني. په وروستیو کې د ملي امنیت ځواکونه په دې وتوانېدل چې د څلور کسیزې ډلې د مشر په ګډون د دوی غړي چې د برېښنا د ستنو په له منځه وړلو کې لاس درلود د پروان په ولایت کې ونیول. که څه هم ملي امنیت تر دې دمه د نیول شویو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې ریاست په اعلامیه کې نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بلل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبری د ملي امنیت ځواکونو د دې سترې لاسته راوړنې څخه د منلو تر څنګ د هېواد عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي چې دا موضوع په جدي توګه وڅاري.
بله، داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي چې هغه برېښنا وارداتي برېښنا چې د غوستنو د ویجاړېدو له امله پرې شوې و بېرته تړل شوې ده. آیا په بشپړه توګه دغه برېښنا بېرته تړل شوې او هغه ویجاړې شوې ستنې چې ډېرې په پروان ولایت کې نړول شوې دي بېرته رغېدلې دي؟
هو، د مې کمر پرون زموږ تخنیکی ټیم په دې وتوانېد چې د جنگل باغ په سیمه کې کومه د برېښنا ستنه چې په بمونو الوزول شوې وه هغه بېرته ترمیم ودروي او د وارداتي برېښنا دواړه مزي بېرته د کابل له شبکې سره ونښلوي. اوس وارداتي برېښنا جریان د کابل له شبکې سره په عادي ډول نښلول شوی، همداراز د پروان او ننګرهار زون ته برېښنا تعلیم شوې ده خو هغه دوه نورې پایلې چې د پغمان ولسوالۍ کې چپه شوې په هغو باندې هم جدي کار روان دی، تر څو د کابل په لویدیځه برخه کې چې زموږ ځینې هیوادوال د برېښنا څخه بې برخې دي، او د غزني زون او همداراز د پکتیا زون خلک هم له برېښنا نه بې برخې دي، هغه ژر تر ژره ورغوي تر څو په دغو دواړو زونونو کې خلک له برېښنا څخه ګټه واخلي، او د کابل په لویدیځ کې هم ځینې سیمې چې بې برېښنا دي بېرته برېښنا لرونکي شي.
د برېښنایي ستنو او د مزو د امنیت موضوع ته که راشو، اوس چې دغه څلور کسیزه ډله نیول شوې ده، څومره ډاډه یاست چې له دې وروسته به دغسې د ورانکاري اعمال نه ترسره کیږي؟ په تېره بیا هغو سیمو کې چې امنیتي یا د امنیت له پلوه یو څه نارامې سیمې دي،
تاسو پوهیږئ چې د ملي تاسیساتو د امنیت تامین دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو استخباراتو او همداراز د ملي امنیت له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي. موږ پخوا هم له دغو ادارو سره په اړیکه کې وو، اوس هم ورڅخه غواړو چې تر پخوا زیات دوی په دې برخه کې کار وکړي، تر څو د افغانستان د خلکو دښمنان نه شي کړی ملي تاسیساتو په ځانګړي ډول د برېښنا تاسیساتو ته زیان ورسوي.
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازیو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وازی اوریدلای شي. او اوس هم د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ، د ژوند رنګونو ایو نوې برخه ده.
د ژوند رنګونه
حبیب الله ستوری ام د پکتیا ولایت لیکوالیم، کوال او ژباړنیم.
شعر لیکي، نثر لیکي، که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي، یو د روان شناسي په حق لده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلی کتاب مې ده، سی له فارسی ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته، سی د ژوند د فکرونو د عقایدو په حق لباندې ده. کتاب نوم ده یو ستوریزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبونه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسی ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم سی د انګلیسي ژبې نه هم از ژباړې وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړي چې د نور ژبونو البته کتابونه پښتو ته ژباړې؟
د ما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیما لیکلی و، څلور ژبې وې، د څلور ژبو زده کړې په نامه یو کتاب و، د عربي و انګلیسي و دری و پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربوت کېده ما لیکلی وه، د کې مې کار کړی و. او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و، د یوې ستورځې تر بدلونه. او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده، یعنی اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده، سیزه غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم، هغه خپل توانایي سوینم، هغه خپل استعداد سوینم، زه داستانی ادب کې کوي سم رشت وکم، نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بدلی دي
د کتابونو شتاسې ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
یو خو می کتاب لمړی کتاب سیو دي سلور زبو کتاب سیو، هغه نویسا خبرندوی ټولنې چاپ کړی ده، دوم می سیور کړی ده، سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی ده، او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آماده.
څه ویل لري ځوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه په تمه دي؟ څه ویل لري
ځوانانو ته؟ می یوازې د ما د کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده، بلکې پیغام عموما په ټولو کتابو په اړه ده، چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده سی په تمه د تجربې په تمه یي، چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده سی د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده، سی لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ ته وړاندې کړي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیدي. از دې ازادي رادیو بل خبري مجله پاتې ده. زنوري اس نوري لتاسو اجازه غواړم، خو زما همکار په څو شیبو کې